سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې او سخته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان په څو ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین ځنډول شوی. له پولیو د پاک افغانستان پروګرام پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې که څه هم په ډیری سیمو کې د پولیو واکسین روان دی، خو د واورو، باران او سړې هوا له کبله په کاپیسا، پروان، روزګان، زابل، هلمند، کندهار، غزنی، خوست، هرات او فراه ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین ځنډول شوی دی. د پروګرام له خلکو غوښتي دي چې خپل نوزیږي ماشومان واکسین کړي. پولیو د نړۍ په نورو هیوادونو کې له منځه تللي، خو پاکستان او افغانستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې د دې ناروغۍ پیښې تر اوسه هم پکې لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP له افغانستان سره د جنوبي کوریا د $4 میلیون مرستې هرکلی کړی. د WFP ایشیا پاسیفیک څنګ پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی دی چې دا پیسې به د افغانستان په هغو سیمو کې د قحطۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د خوړو له بحران سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې له افغانانو سره د مرستو د دوام لپاره $68 میلیون ته اړتیا لري. په افغانستان کې په دې وروستیو کې بشري مرستو ته اړتیا ډیره شوې او دا مهال له 23 میلیون ډیر افغانان بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. متحد ایالات وایي چې ایرانی فعالان په یمن کې له حوثی وسلوالو سره د حملو په ترسره کولو کې مرسته کوي. د یمن لپاره د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي ټیم لندر کینګ پرون د سنا یوې فرعي کمیټې ته وویل چې ایران او په لبنان کې د دې هیواد د متحدې ډلې حزب الله فعالان په یمن کې دننه حضور لري او له حوثی اغیانو سره مرسته کوي چې پر نړیوالو کښتیو حملې وکړي. هغه زیاته کړه چې ایران حوثی وسلوال تجهیزوي او مرسته ورسره کوي. د لندر کینګ په وینا کرر راپورونه شته چې په زیات شمیر د ایران او حزب الله فعالان په یمن کې دي او له حوثیانو سره مرسته کوي. په نړیوالو اوبو کې پر نړیوالو کښتیو د حوثی اغیانو له حملو وروسته متحدو ایالاتونو او برتانیا په دې وروستیو کې په یمن کې څو ځلې هوایي حملې وکړې. د پولنډ صدر اعظم وایي که اروپایي ټولنه د خپلو بازارونو د ساتنې لپاره اقدام ونه کړي، له اوکراین څخه د غلو دانو پر وارداتو د ملي بندیز د غځولو امکان نشي ردولی. ډونالډ ټوسک پرون د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال وویل چې په دې بندیز کې به نور محصولات هم شامل وي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې زرګونه پولنډي بزګران سړکونو ته راوتلي دي او له اوکراین څخه د خوراکي توکو د واردولو او د اروپایي ټولنې د شنو قوانینو پر ضد خپلو اعتراضونو ته زور ورکړی. په ګڼو اروپایي هیوادونو کې په تیرو څو ورځو کې بزګران د لاریونونو په پار سرکونو ته راوتلي او د اروپایي ټولنې لخوا یې د نویو تړونونو او د اوکراین د غلو دانو د بېدریغه وارداتو پر وړاندې چې دوی غیر عادلانه سیالي بولي خپل غږ پورته کړی دی. او نن د افغانستان او ایرلند ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه په پام کې ده. دا ټیمونه به د کابل په وخت له غرمې مخکې په 19:30 د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په ټولرنس اوول سټډیوم کې سره مخامخ شي. د افغان لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی پرون خبریالانو ته وویل
ایرلند یو سخت سیال دی. موږ په خوا ډېرې لوبې کړي، دا به موږ دواړو ته یو چیلنج وي، خو موږ باید څه کوو چې د شرایطو څخه د خپل ځان په ګټه کار واخلو. لوبه مثبته پایله او مثبتې پای ته ورسوو.
افغانستان او ایرلند په 2019 کال کې یو ټیسټ لوبه کړې چې افغانستان ګټلې. د ایرلند پر وړاندې په دې سیالۍ کې د کپتان شهیدی ترڅنګ نورعلي زدران او ځوان لوبغاړي لکه رحمت شاه او رحمان الله ګربز هم شته. خو راشد خان او مجیب رحمان چې د افغانستان دوه مهم توپ اچوونکي دي په دې ټیسټ سیالۍ کې نشته. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپور ناراضي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغان میرمنو سره د مرستې په برخه کې د خپل هیواد پر هوډ ټینګار کړی.
دا اتحاد به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغان ښځو ته آنلاین روزنیزې دورې وړاندې کړي، څو هغوی دندې پیدا او معاش ترلاسه کړي.
د یوې مرستندوی ټولنې راپور ښیي چې په افغانستان کې ډیر لږ معلول کسان بشری مرستو ته لاسرسی لري.
معلولین د ټولو نه زیات د لاسنیوي ضرورت لري، ځکه کار نشته، روزګار نشته. او زما هیله هم دغه ده چې نړیواله ټولنه په دغه برخه کې اقدام وکړي.
په هلمند کې خلک شکایت کوي چې په ناسمه طریقه د کبانو د نیولو له کبله د کبانو نسل په ورکېدو دی.
د جمعې پر ورځ چې عمومي رخصتي موږ راځو، بس دا دریا ته چې د سراو په نامه ده په روزګان ولایت کې موقعیت لري. دا د جنریټر په ذریعه سره نیسو په برق باندې کرنټر کو.
په نړیوالو مسایلو کې به سعودي عربستان ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سفر په اړه معلومات درکړو. او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د طالبانو په حاکمیت کې افغانستان د کال تر یو میلیارد ډالرو پورې له دې کبله له لاسه ورکوي چې ښځې په اقتصادي وده کې له ونډې اخیستو محرومې دي. بلینکن دا خبره د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد په یوه غونډه کې تیر ماښام وکړه. له بلې خوا د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازی رینا امیری ویلي دي د افغانستان نیمایي ټولنه له کار او زده کړو محرومه ده، خو نړیواله ټولنه او امریکا د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره هڅو ته دوام ورکوي. صفی الله ستانکزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د امریکا د بارونو چارو وزیر انټونی بلینکن دی غونډې ته په وینا کې په دې اندېښنه وښوده چې طالبانو د افغانستان نیمایي ټولنه له زده کړو او کاره محرومه کړي. هغه وویل د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو بندیزونه او محدودیتونه د دې لامل شوي چې افغانستان د کال تر یو میلیارد ډالره له لاسه ورکړي، هغه څه چې په اقتصادي وده کې د ښځو د ونډې له لارې ترلاسه کېدای شي. بلینکن بیا وویل په کور دننه او بهر د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره اتحاد ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دی او د امریکا او نړۍ ګڼې لویې کمپنۍ او مؤسسې ورسره یو
ځایېږي. دا
اتحاد به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغان ښځو ته آنلاین روزنیزې دورې وړاندې کړي څو هغوی دندې پیدا او معاش ترلاسه کړي. د بېلګې په توګه د قطر د دولت د پوهنې او بنسټ تعلیم تر ټولو پورته او د امریکا د پوهنې مؤسسه به لکونه افغان مېرمنو ته د تخنیکي کارونو روزنیزې دورې برابرې کړي. مایکروسافت او لینکډین شرکتونه به هغوی ته د تصدیق نامو د ترلاسه کولو چانس ورکړي او بیا به یې له کمپنیو سره اړیکې جوړوي. دویم دا چې امریکا او د تعلیم تر ټولو پورته بنسټ به امریکا کې افغان کډوالو مېرمنو ته سکالرشپونه ورکوي څو هغوی خپلې لیسانس او ماسترۍ دورې بشپړې کړي. دریم دا چې دا اتحاد به د افغان مېرمنو د تجارت پیل او ودې کې د هغوی لاسنیوی کوي.
And then grow their own businesses.
د افغان ښځو د اقتصادي پایداري یا استقامت اتحاد په 2022 کال کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې له کار او زده کړو محروم نجونو او ښځو د لاسنیوي په هدف پیل شو. طالبان د 2022 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او د ښځو د کار او زده کړو په وړاندې خپل پراخ محدودیتونه ولګول. د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد بنسټګر او د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وویل 899 ورځې کېږي چې افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او 899 ورځې کېږي چې افغان مېرمنې له کارونو راګرځول شوي او له کوره بهر ته د تلو په وخت له محدودیت سره مخې دي.
تصور وکړئ چې په اقتصادي وده کې ستاسو د ټولنې د نیمایي برخې بالقوا ونده په یوه شپه بنده شوه. په دې خاطر دا یادو چې د افغانستان له اوسني حالت مو خبر کړو او په دې واقعا پوه شي چې افغان ښځې له سدول سختي سره مخ دي او پر اختیا غوري پسه باندې غلبه وکړي چې وکولای شي بیرته د کار او زده کړو حق ترلاسه کړي.
رینا امیری ویل امریکا او نړیواله ټولنه د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره ژمنه ده او د افغان ښځو د اقتصادي استقامت یا پایداري ائتلاف رامنځته کول د دې همکارۍ یوه بیلګه ده. په دې غونډه کې امریکایي چارواکو ویل د سرویګانو په اساس 50% افغانان د ښځو د کار او زده کړو پر سر د بندیزونو د لرې کولو غوښتونکي دي. طالبانو د نړیوالې ټولنې له فشارونو او پرله پسې غوښتنو سره سره لا د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه نه دي پرانیستي. په نادولتي مؤسسو کې د کار بندیز او پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه لا هم پر خپل ځای دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ یوې مرستندوی ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې یوازې 12% معلول کسان بشری مرستو ته لاسرسی لري. د ګراوند ټروت سولوشن په نوم د سازمان د یوې سروې پر بنسټ خپل راپور چمتو کړی. د دې راپور د موندنو پر بنسټ بشری مرستو ته د معلولو کسانو لاسرسی د روغو کسانو پرتله کم دی. یو شمیر معلول کسانو له ازادې راډیو سره په خبرو کې د مرستو د ویش په بهیر کې د شفافیت له نشټوالي او مرستو ته د دوی د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایتونه کړي دي.
د ګراوند ټروت سولوشن سازمان د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړ چې په کې ویلي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره بشري مرستو ته لاسرسی ډېر ستونزمن دی. دغه راپور د 2023 کال د اګست او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان په وو بیلابیلو ولایتونو کې د څه باندې 2000 کسانو سره مرستو ته د لاسرسي په اړه د مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې 399 تنه یې معلولیت لرونکي کسان دي. دغه نړیوال مرستندوی سازمان ویلي چې یوازې 12% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري او 18% بیا بشري مرستو ته هیڅ لاسرسی نه لري. د دې راپور له مخې معلولیت لرونکي وګړي د مرستې د ویشلو څرنګوالي، د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د نوم لیکنې او د دغه ډول مرکزونو څخه د دوی د لیریوالي له امله لږ پوهاوی لري او د دوی 90% په ټوله کې دا معلومات نه لري. په دغه راپور کې بشري مرستو ته د نه لاسرسي تر ټولو مهم لاملونه د فساد شتون، ځان ته د مرستو ګرځول، اړمنو ته د ټولو مرستو نه ویش او د تبعیض شتون بلل شوي دي. که څه هم په راپور کې د دې وضعیت لامل نه دی څرګنده شوی، خو د طالبانو پر حکومت تر دې مخکې هم ورته ادعاوې شوي چې طالب چارواکو تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د دغه راپور د شمیرو له مخې یوازې 12% معلولینو ویلي چې له مرسته کوونکو سره خپل نظرونه او اندېښنې شریکوي. په راپور کې د روغو کسانو د کم لاسرسي خبره هم شوي او ویل شوي چې له دغو کسانو څخه یوازې 10% مرستو ته لاسرسی لري. دغه سازمان سپارښتنه کړې چې د معلولیت لرونکو وګړو د بشري مرستو د ثبت او ویش په بهیر کې دی د مرستو د ویش د وخت او ځای په اړه لا ډېر معلومات ورکړل شي او دغو کسانو ته په نږدې سیمو کې د مرستو مرکزونه جوړ شي. ګراوند ټروت سولوشنز یو نړیوال غیر دولتي سازمان دی چې د بحران له امله اغېزمن شویو خلکو سره مرسته کوي تر څو د بشر دوستانه مرستو د تګلارو ډیزاین او پلي کولو کې اغېزمن تمام شي. د فاریاب ولایت د خواجه سبز پوش ولسوالۍ یو معلول حمیدالله چې لاس او پښې معلولې دي وایي روغتي او خوراکي مرستو ته یې لاسرسی محدود دی. هغه ادا کوي چې په دې وروستیو کې له یوې مرستندویه موسسې څخه یوه بوجۍ اوړه او غوړي ترلاسه کړي، خو ځایي شورا دغه خوراکي توکي له څلورو نورو کورنیو ترمنځ وویشل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ویل دا وویشئ که تاسو یې ونه ویشئ موږ به بیا ستاسو نوم په لیست کې ونه نیسو. زه مجبور شوم اوړه او غوړي مې تقسیم کړل، خو کله چې انجینرانو ما ته اوړه راکړل ویل چې موږ ستاسو سروې کړي او دا ستاسو حق دی.
شما حق درئ.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت یو معلول چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي وایي د بشري مرستو د ویش په بهیر کې باید لومړیتوب هغو معلولینو ته ورکړل شي چې کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري.
او زمونږ هیله همدغه ده چې باید دغه کومکونه چې عموماً دي عموماً خلکو سره کېږي باید ټولو ته مساویانه ډول ورسیږي. معلولینو ته دې هم پکې حق ورکړل شي. معلولین د ټولو نه زیات د لاسنیوي ضرورت لري، ځکه کار نشته، روزګار نشته دی او وضعیت همدغسې دی د کار. زما هیله همدغه ده چې باید په دغه برخه کې د نړیواله ټولنه په دغه برخه کې اقدام وکړي.
دا راپور په داسې حال کې خپرېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د روان کال سور میاشت کې خبر ورکړ چې په 2023 کال کې به په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر 2,400,000 تنو ته ورسیږي. اوچا اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې بشري ناورین به د دغه هېواد د معلولیت لرونکو وګړو پر ژوند ناوړه اغېز وکړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ د اړوندې ارنس د لری پرتی سیمې خلکو ته په لومړي ځل د افغان بی سیم شبکې لخوا مخابراتي او انټرنیټي اسانتیاوي برابرې شوې. د دې سیمې اوسیدونکو وایي د یوې ټلیفوني اړیکې د نیولو لپاره به یې سختې غرنۍ لارې وهلې او له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو.
په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ اړوند د ارنس سیمه چې پوخوایي اوسیدونکي د مخابراتي اسانتیاوو د نشټون په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو، اوسې ورته د افغان بیسیم شبکې په وسیله دغه ستونزه هوار کړه. د دغه ریاست مشر مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
دوان سوایګر ول سوالې د ارنت زنچګل ساحه کې د نورستان ولست لپاره یو د افغان بیسیم انټن چې د اترای ادارې د خو دغه بودیت مليږي هغه الحمدلله فعال شو، ټول ولست خوشاله او د خوشحالي سبب ګرځي. ده په دغه انټن کې هم د انټرنیټ خدمات موجود دي، فل حال ټوجي ده ان شاء الله په نږدې هفتو کې به دا ترجیح د هم ارتقا وکړي. د امشو سر کې موږ یو پایا لګولې ده ریپیټر دی چې هغه موږ ولایت هم وصل کړل دي، او دغه د ارنت پایا موږ دغه نه لینک واغسته د سټلایټ سره وصل نه ده
محروم ساحو ته به هم دغه سہولتونه چمتو کړي. ځای اوسیدونکي وای په خوا به یې د یوې ټلیفوني اړیکې ټینګولو او اړینو خبرو کولو لپاره زرګونه متره غرنۍ لارې وهلي څو هغه زینو ته ځانونه ورسوي چې چیرته تلیفون کار کوي. مولوی محمد اجمل خیرخوا
به دې باندې ډېر خوښ او راضي یو چې زمونږ د پاره نورستان د مخابرات او ټکنالوژي ریاست لخوا یو د افغان بیسین انټن ودرول شو، ګټه اخستنې ته وسپارل شو چې دین مخکې و زمونږ ولس او مونږ د یو ټلیفون د پاره او چت غونډې او د لورو ساحو ته چې کیلومترونه مزل بم کو د هغه مشکل نه خلاص شو.
د نورستان ولایت د وانټویګل ولسوالۍ ارنس شاوخوا سیمو کې د لومړي ځل لپاره مخابراتي شبکه په داسې حال کې فعالیت پیل کوي چې په یاد ولایت کې لا هم زیات ساحي او درې د تلیفون او انټرنیټ څخه بې برخې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعت.
قدر من اوریدونکو، د آزادی رادیو د دې خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي سعودي عربستان ته تللی چې د جګړې د بندیانو د خلاصون او د اوکراین د سولې د فورمول په ګډون د علاقې وړ موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د اوکراین د سولې فورمول چې لومړی ځل په 13 اگست میاشت کې د ښاغلي زلنسکي لخوا وړاندې شو، د اوکراین له خاورې د ټولو روسي ځواکونو پر وتلو متمرکز دی. د صفی الله ستانکزی په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سه‌شنبې په ورځ د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض د پاچا خالد نړیوال هوایي ډګر ته ورسېد او دغه هیواد یو شمېر چارواکو یې هرکلی وکړ. د اسوسییټډ پریس راپور له مخې ولادیمیر زلنسکي پرون د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره وکتل او د جګړې د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې وکړې. زلنسکي مخې په ایکس ټولنیز شبکې لیکلي چې د سعودي عربستان مشرتابه لا د مخه د اوکراین د خلکو په ازادۍ کې مرسته کړې او هغه ډاډه دی چې دا سفر به هم ګټورې پایلې ولري. ریاست ردی مخکې د 2022 کال په سپتمبر کې روسیې څخه د اوکراین د جنگي بندیانو د یوې ډلې د خوشی کولو منځګړیتوب کړی و. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هڅه کړې چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د یو بل قوا منځګړي په توګه رول ولوبوي. حتی په داسې حال کې چې ریاض د اوپیک پلس هیوادونو د ډلې له لارې د انرژي او برېښنا په پالیسیو کې د روسیې سره ملګری دی. ریاست د اوکراین د ولسمشر له سفر یوازې یوه ورځ مخکې شاهزاده محمد بن سلمان د روسیې د دوما یا ولسي جرګې مشر ویچسلاو ولادینا او یو شمیر نور روسی چارواکو کوربه و. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم ویلي چې سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال به د اوکراین د سولې پر فارمول د روسیې د تیری د پای ته رسولو په هدف خبري وکړي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور له مخې زلنسکی په لومړي ځل د تیر کال په اګست کې په جده کې د سولې لسمادیز فارمول وړاندې کړ چې د نورو شیانو تر څنګ د اوکراین له خاورې د ټول روسی ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. په داسې حال کې چې اوکراین او روسی ځواکونه په 1.5 کیلومتر اوږده پولی کې له تقریبا ثابتو پوستو څخه جګړه کوي. اوکراین د نړۍ د لسګونو هیوادونو له استازو سره د سولې پر فارمول د بحث لپاره څو اړخیزې غونډې هم کړي او تمه ده چې د روان کال په پسرلي کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو په حضور کې په سویس کې د اوکراین د سولې غونډه جوړه شي. د زلنسکي د سولې لاسمادیز فارمول او په دې اړه په سویس کې د غونډې پلان د موسکو لخوا رد شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
قدر من اوریدونکو، نن د افغانستان او ایرلند ترمنځ یوازینی ټیسټ سیالي په پام کې ده. سیالي به د متحده عربی اماراتو په ابو ظبی ښار کې وی. دا دوهم ځل دی چې د افغانستان او ایرلند ترمنځ ټیسټ لوبه کیږي. بختیار ساحل د موضوع ته خپل راپور کې کتنه کړې.
تاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن چهارشنبه یوازنی ټیسټ سیالي پیل کړي. افغان کرکټ بورډ وایي سیالي به د کابل پر وخت سهار 10:30 پیلېږي. دواړه هیوادونه له تیرې یوې اونۍ راهیسې د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې د دې ټیسټ سیالۍ د لوبولو په موخه د چمتووالي کمپونه ترسره کړي دي. په پلان کې و چې یاد سیالي د ابوظبي په شیخ زاید لوبغالي کې ترسره شي، خو ویل کېږي چې د یاد لوبغالي د بوختیا پر اساس سیالي د ټولرنس اول لوبغالي ته ولېږدول شوه. د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تر سیالۍ یوه ورځ وړاندې په رسنیز کنفرانس کې د خپلې لوبډلې د بشپړ چمتووالي ډاډ ښودلی دی. ښاغلی شهیدی ویلي د ابوظبي ښار لوبغالي ورته د کورنیو لوبغالو معنا لري. په باور یې د کنډیشن مرسته به د ایرلند د لوبډلې په نسبت له دوی سره ډیره وي. نوموړي دا هم وویل چې د ایرلند لوبډله له اوږده ځنډ وروسته د ټیسټ سیالي کوي. افغان لوبډله دوه اونۍ وړاندې له سریلانکا سره ټیسټ لوبه ترسره کړې ده. شهیدی په یولس کسیزه لوبډله کې د لوبغاړو د ټاکنې په تړاو وویل،
ګوره داسې ده چې مونږ چې کله ټیم سلیکټ کوو یا نو مونږ هر اړخ ته ګورو، هر جی کې ګورو چې کومه لکم جی کې ضرورت ده. نو همدغه لکان دي چې ډومیسټیک پرفارمنس کوي او پرفارمنس یې کړی له ډیر وخت نه. نو دوی به دلته د ټیم حصه یې چې کله د هر الګ ضرورت کېږي. بیا اینڈ آف دا ډے مونږ چې کله 11 سکواډ جوړو، مونږ پچ ته ګورو، کنډیشن ته ګورو، او دلته مونږ نټ سیشن یې کوو. په هغه کې مونږ ته ډیر زیات اندازه کېږي چې کوم پلیئر اوس فعلاً په فارم کې ده.
افغان لوبډل مشر په ټینګار سره وویل، هر کله چې لوبډله کوم لوبغاړي ته اړتیا ولري نو هماغه وخت به غوره کوي. دا د افغانستان او ایرلند دویمه ټیسټ سیالي ده. افغان لوبډلې په لومړي ټیسټ سیالۍ کې په ښه تفاوت خپل سیال ته ماتې ورکړې وه. د ورته ده چې تر دې ټیسټ سیالۍ وروسته به دواړه هیوادونه د یو ورځنیو او شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم ولوبوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په 0:25 او 15 متره لاندو څپو اوریدای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادي رادیو خبرونه په 2:09 منځنۍ څپو خبريږي. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام ستاسو غږیز پیغامونه لرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور شته. په هلمند کې خلک شکایت کوي چې له هم د دې ولایت په مرکز لشکرګه او ولسوالیو کې په غیر قانوني ډول مایان نیول کیږي او د مایانو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دی. هلمند میشتي وایي په تیرو وختونو کې چې نامنی وه، خلکو د سیندونو کبانو ته لاسرسی نه درلود، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته اوس له ګاونډیو ولایتونو څخه هم هر ورځ په زیات شمېر کسان هلمند ته ورځي او په سیندونو کې د شخصي کاروبار او همداراز میلو لپاره کبان نیسي.
دا د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د هلمند سیند یو څنډه ده چې ځوانان نه د برېښنا په مرسته د مایانو ښکار کوي. دا لس کسیزه ډله چې برېښنا د جنریټر څخه تولیدوي مشري اغاولي کوي چې دغه سیمې ته د مایانو د نیولو لپاره راغلي دي. هغه وایي په دې پوهیږي چې د برک او نورو ظاهري توکو په مرسته د کبانو نیول یو غیر قانوني کړنه ده، او د کبانو نسل د دغه ډول عمل څخه له منځه ځي، خو زیاتوي چې دوی د خپلې میلې لپاره دغه کار کوي.
تقریبا څو جمعې کېږي موږ دلې بس د جمعې په ورځ باندې ملګري مو راسره د مایان دپاره راستو ښه مایان دلېسته او ښه شنه دره ده، غرونه هم لري. یا خپله بس خپله ګیروو، بیا پرېوو، بیا میله پر کوو. نو په دې خاطر موږ ساتم په تېرېږي چې مایان ګیرو. وایي پخوا دې سیمې ته موږ نه راتلو، هغه په دې خاطر چې کمربندونه او جنګونه دا مايان مش د برق زیره باندې نه وجل کیږي مايان فقط برق نسی وجل کیږي نه
وروي دا نه چې په دغه
خاصه کې
دي لیس کڅې ډلې تر 2 ساعته تیرولو وروسته په زیات اندازه مايانو نیول او اوس یې په پاکولو بوختي څو په خولو ته چمتو کړی خودی اوس کوچنی مايان غورځوي او لوی را ګرځوي د شنه غره په لمن کې او د سیند تر غاړه د دې ځوانانو له ډلې یو بل کاس نرولا د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د هرې جمعې په ورځ دلته د مایانو ښکار په دغه ډول کوي
فروزګان ولادت کومکات لري دا د جنریټر پر ذریعہ سره نه سو په برق باندې کرنټر کو هغه غټ مې جنراګرځو اکشنې مې چې دی هغه د ته وبوتور لکو او هغه مې
په دې برخه کې یو شمیر کارپوهان وای په افغانستان کې باید د کبانو د غیر قانوني ښکار مخاوني ولسی ځکه کډغه ډول دوام وکړي نو په نږدې وختونو کې به د کبانو نسل ختم سي یو تن کارپول محمد ازادی راډیو ته فلیکلی پیغام کې ویل چې په نور یوادونه کې حکومتونه عام خلکو ته اجازه نه ورکوي چې ژوند او نور ژوندۍ موجودات په غیر قانوني ډول شکار کړي هغه وايي کبان د افغانستان یو ملي شتمنۍ ده او د طالبانو حکومت یې ټول هغه کسان له سندونو څخه بند کړي چې په غیر قانوني ډول په وو کې کبان نسی دا یادونه ورده چې د ایوازي هلمند نه دي چې په سندونو کې خلک په غیر قانوني ډول کبان نسی بلکه د افغانستان په ډیرو نور ولایتونو کې هم دغه ډول کبان نیول کیږي خلک د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه ډول غیر قانوني ښکار مخه ونیسي
ستاسو لا پیغامونو
هر څنه مخې د ازادي رادیو درنه مشرتابه او ټولو کارکونکو ته زړه له کومې سلام وړاندې کوم زه هاشم خان د محمد رسول زوی د لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ څخه دا غوښتنه تاسو څخه کوم چې زمونږ غږ تر اسلامي امارت پورې ورسوي زمونږ سره زمونږ بزګرانو سره هیڅ ډول کومک نه کیږي او همدارنګه باغونو کې باغوانانو سره اسلامي امارت لا تر اوسه کوم کومک نه ده کړی همدارنګه د زراعت په برخه کې مونږ ته هیڅ پاملرنه نه ده سوي له تاسو ټولو څخه دا هیله کیږي چې زمونږ غږ تر اسلامي امارت پورې ورسوي وسلام
د ازادۍ راډیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم بعد له سلامه د افغانانو سره ډیر ظلم د ویزو په حق کې روان دي په هره میاشت کې 15 لکه 30 لکه ویزې کینسل کیږي باید چې دنیاوال غم د دیور دنیاوال افغانستان حکومت ته په کار د طالبانو له کار شي مشران په دې خبر شي او ازادۍ راډیو نه هله کو چې ټول مسؤل کسان په دې باندې خبر کی او د دې ویزو یو غم راونسي او ویزې د افغانستان ویزې خسته په اسانه لګي او د پاکستان ویزې ډېر په تکلیف باندې دي ډېر شرطونه پکې دي دا شرطونه پکې د منځ لاړ شي او ویزې په اسانه طریقې باندې ملاوي شي سړی تر پر ویزې باندې سرور زره کلداري سړی مخکې ورکړي چې ویزه راشي سلور بیا ورکړي او ډېر خلکو پکې تجارتونه نخلولې چې 600 روپۍ اخلي او خلک غریب دي عجز دي مسکینان دي موږ د ټولو مسؤل چارواکو نه هله کوو چې موږ د غریبۍ आवाज واوري خلک غریب دي په ویزې رجټ کیږي او کینسل کیږي دا ډېر د ظلم خبره ده چې په 800 روپۍ ورکي او شهر ته نه ملاويږي دا خو عجیب ظلم دی ظلم وای چې دنیا والی کو دا دواړه هیوادونو مشران مسولین وای چې په دې معنی یو خبره سره وکي او ټول ته د ازمنګ پیغام ورسوي السلام علیکم
سلامونه می ومنې د ازادي رادیو همکارانو او کارکونکو ته زه محمد مینوال د هلمند ولایت کې چې کیدل سوالې زمې دا پیغام درته پرې شې دي زما د حکومت دا هیله او هرزو ده پر هلمند ولایت کې د کجکی پولیس والي کې د اذان په سیمه کې درته چوادانه پول راته جوړ کینو د ولس په ډیر وساسي وښ ډیر په تکلیف ده کشته یې دغه دې راشي وار نه باندې زما د پور چارواکو د حکومت دا هیله او هرزو ده چې دا پول مشته جوړ کی والسلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري ازادي رادیو وو ورځ د اونۍ شپ او ورځ څلور ساعته خبرونه کوي قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوهم نیمای کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نلای خبري کې خدا شه بچي د سهار شپږ بجې او 10 دقیقې دی تاسو د خبرونو اوریدو ته راولم. د افغانستان په څو ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین ځندیدلی دی. له پولیو د پاک افغانستان پروګرام پرون پر ایکس شبکې لیکلی چې که څه هم په ډیرو سیمو کې د پولیو واکسین روان دی، خو د واورو، باران او سړې هوا له کبله په کاپیسا، پروان، اروزګان، زابل، هلمند، کندهار، غزنی، خوست، هرات او فراه ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین زندول شوی دی. د پروګرام له خلکو غوښتي دي چې خپل ټول نوزیږي ماشومان واکسین کړي. پولیو د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې له منځه تللی، خو پاکستان او افغانستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې د دې ناروغۍ پیښې پکې لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP له افغانستان سره د جنوبي کوریا د 4 میلیون ډالر مرستې هرکلی کړی. د WFP ایشیا پاسیفیک څانګې پرون پر خپل ایکس پانا لیکلی دی چې دا پیسې به د افغانستان په هغو سیمو کې د قحطۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د خوړو له سخت بحران سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې له افغانانو سره د مرستو د دوام لپاره 80 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې په دې وروستیو کې بشري مرستو ته اړتیا ډیره شوې او دا مهال له 23 میلیون ډیر افغانان بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. متحد ایالات وایي چې ایرانی فعالان په یمن کې له حوثي وسلوالو سره د حملو په ترسره کولو کې مرسته کوي. د یمن لپاره د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي ټیم لندرکینګ پرون د سنا یوې فرعي کمیټې ته وویل چې ایران او په لبنان کې د دې هیواد د متحدې ډلې حزب الله فعالان په یمن کې دننه حضور لري او له حوثي یاغیانو سره مرسته کوي چې پر نړیوالو کشتیو حملې وکړي هغه زیاته کړه چې ایران حوثي وسلوال تجهیزوي او مرستې ورسره کوي. د لندر کینګ په وینا کره راپورونه شته چې په زیات شمیر د ایران او حزب الله فعالان په یمن کې دي او له حوثي یاغیانو سره مرسته کوي. په نړیوالو اوبو کې پر نړیوالو کشتیو د حوثي یاغیانو له حملو وروسته متحدو ایالتونو او برطانیه په دې وروستیو کې په یمن کې څو ځلې هوایي حملې وکړې. د پولند صدر اعظم وایي که اروپایي ټولنه د خپلو بازارونو د ساتنې لپاره اقدام ونه کړي، له اوکراین څخه د غلو دانو پر وارداتو د ملي بندیز د غځولو امکان نشي ردولی. ډونالډ ټوسک پرون د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال وویل چې په دې بندیز کې به نور محصولات هم شامل وي. دا څرګندونې په داسې حال کې شوي چې زرګونه پولنډي بزګران سړکونو ته راوتلي دي او له اوکراین څخه د خوراکي توکو د واردولو او د اروپایي ټولنې د شنو قوانینو پر ضد خپلو اعتراضونو ته زور ورکړی. په ګڼو اروپایي هیوادونو کې په تیرو څو ورځو کې بزګران د لاریونونو په پار سړکونو ته راوتلي او د اروپایي ټولنې لخوا یې د نویو تړونونو او د اوکراین د غلو دانو د بېدرېغه وارداتو پر وړاندې چې دوی غیر عادلانه سیالي بولي خپل غږ پورته کړی دی. او نن افغانستان او ایرلند خپل یوازینی ټیسټ لوبه پیلوي. د ټیمونه به د کابل په وخت له غرمې مخکې په 12:30 بجو د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په نړیوال ټولرنس اوول سټډیوم کې سره مخامخ شي. افغانستان او ایرلند په 2019 کال کې یوه ټیسټ لوبه کړې چې افغانستان وګټله. د ایرلند پر وړاندې په دې سیالۍ کې د کپتان حشمت الله شهیدی تر څنګ نور علي زادران او ځوان لوبغاړي لکه رحمت شاه او رحمان الله ګربز هم شته، خو راشد خان او مجیب رحمان چې د افغانستان دوه مهم توپ اچوونکي دي په دې سیالۍ کې نشته.
نیما نړی
اخسر د میان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي په راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سي لوی سي همدارله کې نه وي خوښه، ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې دي عملا هم داسې سوې دي.
Thank you.
ولی زینی افغان کورنۍ دا کار کوي.
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کې یا مثلا د بل چلوران خپل د زمونه لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې نجونې دي نه ده منلې، هغه څه چې دی په ماشوم ټوپ کې ورته فیصله کړې هغه نه ده منلې.
نن پام دې کل خبرې کوم ملتیا موکړي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې په تیر بیا په کلیو او بانډو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه وروستۍ پریکړه کوي. دوی د خپلو لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه یې ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپله خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربنده کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په هکله وایي:
مونږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي، خپله لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پې پوهېږي، ډېر نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغه چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري، کوم مالک سي لوی سي هغه کېدای سي همدا جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سي لوی سي همدا لکې نه وي خوښه، یا یو کور کې سره را لوی وي بېخي دا رقم سوچتن نه ورزی سي مونږ ته ښځه او مېړه یو. نو آینده کې دا رقم د ډېرې پیښې سوي سي ما لیدلې سي لکه کومه بله جنۍ باندې مین شوی هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بله لږ سره مینه شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي، خبره لانجې وي، دعوې وي، همدا سې سوي دی. الله کورنۍ را جګه سي، همدا جنۍ مړه کې، جنۍ کورنۍ را جګه سي، همدا لک وژني. نو ډېرې پیښې دا رقم سوي دي، وړو کې توپ کې خو هېڅکله نه وي په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل د خپل ویل منځه ځي، د کورنۍ کوم کورنۍ تر منځ وي هغو ته بس خپل ویل منځه ځي، قومونو تر منځ لانجې را پیښېږي، ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سې لیدلي دي، عملا همداسې سوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور بهر ته نه باسم، له کلي نه یا ول قوم نه نه کور نه نه باسم، بیا له قومه بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو. لور او خور سي هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي کور او قوم نه نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي، لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملا سې، بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړی وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه وي چې ماته څوک کړی ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي، په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي، هغې سره په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی سي کومه کورنۍ وي، هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمني کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یو علت منفی د پوینټ هم دغه داسې دغه تاثیرات اطمن لري، که چیرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم اوسي، نو هغه که روغې راغلی د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زموږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده، نو دا ډېر غلط کار ده. که چیرې دوی اوله کې خبره وکړي، هغه بیا غټ سي، هغه یا د هلک سي هغه جلۍ خوښه نه وي، یا د جلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږي نو زه به داسې وکړم هغسې وکړم، نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات خکار نه ده په دغه رشته باندې ډیر جنگونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان لمنځه تلې ده په دې باندې جبري ومنل سي خامخه زوري یا الک له طرفه یا د انجلې له طرفه نو د هغې زندگی به ډیره زیاته خرابه وي هغه د خپلې زندګۍ نه بیخي نا امید وي هغه زندګي ورته داسې لکه تور شپې اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډیرې زیاتې اورېدلې دي د هغوی زندګي هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي د زندګۍ نه ډیر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یوه نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي چې بیا یې پایلې ډیرې بدې وي.
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کیږي. مخکې دې نه چې دا فامیلونه پرې غور وکړي داسې فکر کوي چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لوران خپل د زامنو دپاره دوی غواړي پرته دې نه چې دا آیندهیې اوس سنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي او همدغه مشکلات د دې سبب کیږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلې هم دي اورېدلې هم دي چې دوی همدارقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور د پاره کوم څوک یې غواړي کړی یا چاته ورکړی ده په ماشومتوب کې کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند لپاره درلود هغه یو بل کې نو پیدا کړی اته داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هغه کلی کور فامیل پریښی دی تللي دي بلې واته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایده کې شاید هغه کس د ما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي یا خپل ځان ته نه لري کې نو بېخي مهاجرت مخه کړې ده او خپل کلی کور پریښی دی نو دغه پایلې کیدلی شي د مشکلات پیښ کړي نو یعنی د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم پخپله ونیسي برعلاوه دې چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي ښه راتلونکي تصمیم پخپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي او ماشوم چې پخپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نه دوی رقم ځان قید احساسوي شرایط اوس دا نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلو نه هغه تصمیمونه ته کښېني زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې ده منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکواله زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پکله وایي چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډیره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې نوموړي په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي
تر ډیره حد دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډیری فوکس د ژوند پر یو ځای والی یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای د مور او پلار سره یې دا مسایل دي نه ځکه چې د خپل دغه سرنوشت سره مخامخ شوی وو زما خپل خورکی وو زما د کاکا زوی هغه یتیم وو نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا هلک پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه شي چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا سي ولاړ سي لرې سي نو فکر کوم که د دوه انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوشش کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شو دغه سره پات
اوس درته وای چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامدار پاتسي ماشمان او بل ته پنوم کوي د څومره بده پایلې لري کله چې دغه ځوانان غټیږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري کېدلی سي ډیرې توافق نه لري دغه ته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي
تر ډیره حد باور وکړي چې تر ډیره حد یعنی کوم څه فیصد له هغه ورته وګورو تقریبا او یا الا 80% د توافق ته نسره رسیږي ځکه چې هغه څه چې معمولا ډېله دغه موضوع که هر هغه موضوع خوش موږ پر یو چا باندې په زور وته پو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغه سده هغه نه مني مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن کداغه هلک خپل پزړه باندې پریشو دلسي او دا غنجلی د خلیواله څخه ورته پنامه نسی مثلا د کاکا لري زه په دې باور یم کداغه الک غاکسي خپل به غنجلی خوښ کړي او کچيري دا غنجلی په زور د دته نمسي زه باور لرم چې دا الک غاکسي وایي دا کار ولې زما په زور کې معمولا د هر انسان خو یو خصلت دا سي دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا وجدان د انساني او خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نسی منلای نو که چیرې خوښ هم وي د دغه قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل سوی او تپل سوی دی یا زه نه غواړم تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هیڅ سره توافق ته نه سره رسیږي او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوي دومره ډېرې بدۍ کیږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه سي په کلونو کلونو یعنې 15 کاله شل کاله بیا د دې ترمنځ داسې بدۍ رامنځته کیږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوا بدی انجلی یو نرم څه درون کېدنه
bale
تر ډیره هدا پوری دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دغه ماتول کیږي او نه منل کیږي نو دلته د انجلی هم په خپل د یو اوقدی سره مخامخ کیږي یو اوقدی ځړ کې پاتې کیږي ځکه چې د افغانستان د اساسي چې هرڅه مو په کوښنیواله ورته وایي هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان دا غسر عیاروي او هغه څه چې مور پلار دی ورته ویلي د هغه خو بنو ویني نو انجلی تر ډیره هدا پوری برازیلی خو هلک چې کلم غاټي اجتماعي ویني خلګو ویني تر ډیره هر هغه پوری دا د الګ د خو دغه کیږي او دا د تکلونو کلونو خو به چاوي د کورنۍ ترمنځ رامنځته کوي د انجلی زړه ماتيږي انجلی ته ډیپریشن نو مشکلات د ژوند څخه نه امیدي داسې مشکلات انجلی ته پیدا شي او دا هغه پرې کې یو ډول اوقده پاتې کیږي چې هغه باندې څه کولای انجلی کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي توجه وکړي تر ډیره حدا پورې د دې د فکر د الک و نه منلو ته مثلا هغه خوګونه چې دین جلی په کوښنیوالي یا تر ډیره حدا په کله چې دان ځوان سي نو د هغه وخت خوګونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه زوروي
bale تاسو له خپل خور نه دا ونه وکړه چې لوارته سرنوشت سره مقصد ده اوس دغه پاکه کړتوي ژوند د سره رقم تیریږي
باور وکړئ کله کله هم دا وسه خوري هغه یادوي زما د کاکا زوی چې مثلا زما خوري په نامو باندې ناسته هغه تقریبا زما خور د وو کالو ماشاءالله څنګه ماشومان لري خو بیا هم کله کله هم هغه لک یادوي نو ما ته لکه خو بیا دی چې موږ به وایله نن شپه څه ساده نن شپه د زما د خور کوي نو به واخله د دې کوز ده هغه د وو کالو تقریبا نو کله چې دا غټه سوله دا خبره وه چې هغه به تر اسوله د الک اړیکی زما د کاکا غانو سره زما پلارم خدای دی وبخشه شهید څو هغه په منځ کې نو نو بیا برعکس زما د کاکا غانو زموږ او د دې بيخي له درې طرفه سره اړیکی ګډ وډ وسولې او د الک خوشتل چې نور د کاکا غانو څخه اصلا لري اوسه نو په دې خاطر یو نسوي کولای چې زما خور ومني ځکه چې دا په هده لکه چې زما خور ومني نو برته ممکن اړیکی د دې سره مجبور کیږي چې اړیکی سره وپالي نو په دې خاطر زما خور ونه منله نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس شاده خو مقصد کله کله یادوی هغه لک
بیا د تاسو خور بل چا سره واده وکړ تاسو ویل اوس 15 ماشومان لري
بلې بلې اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړ او هغه لک د بلې انجلی سره
که څه تاسو خبرو کې روخانه سوچ کورنۍ اړیکه خراب وسوي ام دغه کار څومره تاسو سره لري کړی کې وزیر توي
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی وو بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دی سره شوی خو دا هلک اړیکې نه ویشه د زما کاکاګانو د دی سره نو په دې خاطر نه غوښتل چې نور یې موږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دی سره نو ته ډیره هم پر اوس موږ هیڅ یو دبل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تا غوراته هیڅ هم نه لرو نه هغه لکس ما د نور کاکاګانو سره نه زموږ سره
bale مونږ او تاسو په دې
چې دوی د لوګو چې باید زموږ څخه هیڅ دای جلانه سیس څخه لیري ولاړ نه سي هغه د کلونه کلونه کیږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی یو ډیر لیري سوی دی د ټولو څخه
بله مونږ او تاسو په دې ټولنه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري ډیر خبرې کوي څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واوریدلې په امیانه کې وي وګوهنې څونه واوریدلې پیغورونه هم څونه واوریدلې
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي او بل هغه نکاح تړل خبره ده زما د خور بشاره نه حتی په وکلنۍ کې نکاح لا ورتړلې و خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د بل اخشي ما د خور وسنۍ خوان چي دي د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه و خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبره نه دي دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو د دې د پیغورونو د غژوهونو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته او خامخا به مو ډېر څه اورېدلې په هغه وختو کې که د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخه شوي وای نو دا ډېره سخته وه په کومه ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ ووهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې موږ به نه دا جرأت درلودی ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول ځکه دا یوه رسمي نکاح وه باید پایله یې معلومه شوې وای په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي لور به یې بې سرنوشت وه او دوی ته به یې زنګ ووهل دی بیا نه منل او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل سوله او خبره تر طلاق او تر پریښودلو تر دې شانه پورې ورسېدله واقعا ډېرې بدې ورځې وو ډېر بد وختونه مو ولیدل د خور هغه امیدواره هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او درته د دوی د رد جواب درته خور ته د زړه تسلي ورکول دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه سوله
بله تاسو خپل تجربه نه او خلکو ته چم دا وسم د ډول کارونه کوي څه ویل لري
زما د ټول خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د شخصي تجربه څخه زما د خور د ژوند څخه د هغه د ژوند د داستان څخه د دې یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک او خپل په ژوند کې د هغه څه چې موږ سره سوي دي دی نه کړي دا خو لا شه ده مثلا په موږ کې خبره تر ډیره بدوي خو نه ونه نشي ده خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني ډیری ډیر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدوي تر وهلو تر مړکولو تر جیشانه پورې رسیږي کله چې کچیر دی خبره پټ نه کړی تر ډیره حده پورې هغه صحرا فکر خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر شار پورې ډیره ده موږ خو لا د شار خلکو په صحراو کې هم دا خبره ډیره دي ام پایلې چې زوس کې څه به تر جفه صحراو کې د موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جیشانه پورې ورسېږي چې کچیر زه خو تر ډیره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شو چې خپل خور د تر یو بل ژوند پورې ورسو خو په صحراو کې کچیر دا خبره واضح شي چې الکه انجلۍ پرې شو ممکن دا انجلۍ سره به څوک واده ونه کړی هغه انجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوی کله چې مور پلار یې مرسته د ورونو او د ورین درګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي یا هم کچیر واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه څل څه د زیات په ورونه د خصو دني څخه یا هم خپل د خپلوان څخه د انجلۍ به ډېر واوري او یا هم کچیر د انجلۍ خاوند مخه مطمئنه کچیر د نورې کورنۍ خبره چې دا انجلۍ په شوګر سره ده څه کوي واده نه ورسره کوي او کچیر واده هم ورسره وتی ممکن دا خبره په بدوی واوري وسنۍ خاوند یې چیر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس کړ چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډیر شدید کېدلې شدید پایلې ورته نو تر ډیره پورې ځکه چې زموږ افغانستان کې هلک ډیر هیڅ پر کول کېږي هلک هر څه کولای شي هلک کچیر لاس مرمن هم هیڅ شرم ورته نه دی زما په فکر انجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي پر هیچا باندې په دې وخت کې باور نه شو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړي که چیرې هم هغه سړی ولاړي اوس دنیا پرمختګ کړی دی زمانه مخته تللې ده تر پخوا هوښیاران شوي دي نه شي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده کړي باید د انجلۍ کورنۍ دغه وکړي ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي ځکه افغانستان محیط دی افغانستان خلک دې تر ډېره صدمه بېرته د دې خپله لور ویني نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ ځکه نو هغوی هلک دی موږ هر څه چې کوو باید از موږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي، نړۍ ته واستوي. نو دوی داسې فکر کوي چې انجلۍ ده نو خو یا پاړې خطر دا ډېرې بدترې کېږي، او زه د انجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواست دی، دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي، او هغه ټول غمونه چې باید وزغمي هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نه شي کولی چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولی شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاته کېږي؟ انجلۍ ته پاته کېږي. نو فکر کوم د خپلې کورنۍ انجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي، او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوان شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې، او باید دا اړیکه ومنې، او په انجلۍ باندې په زور دا اړیکه منې، او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک منیو د ډیرو غمونو سره دا انجلۍ یوازې پرېږدي، چې برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تیر دی، او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړې خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا و دې ونې خبرونه تر بیا خي چاري.
ஆ